السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د محل په خبر کې د غرمې 12 په کابل کې یو لسنی مې بجې دي. دا مشال ریډیو په دې خبري سات کې مو زمدي حامد زاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د کابل سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درپرو. فاول خبرونه ویان پامیر صاحب.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر وای په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د پات کېدو مودې لغځولو پرته بل لار نه لري. پښتونخوا ولسی تحریک د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه سبا په پیښور کې د پښتونخوا شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو غونډه وربلل ده او د نړۍ په یو شمیر ښارونو کې د ترهګرۍ بریدونو هڅو شنډولو د نوي کال لمانځنې اغیزمنې کړې دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دوی سره د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو مودې لغځولو پرته بل لار نشته. نوموړي تیر مازدیګر د سینټ یوې غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر وخت ویل که په سمدستي ډول شاوخوا 1.5 لک کډوال افغانستان ته ستانه کړل شي نو د هغه هیواد مسالې به لا زیاتې شي. دا البته دا ونویل چې د پاکستان حکومت تر کوم وخته په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کولو پلان لري او څه تګلارې جوړه کړې ده. په تیرو وختونو کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر هم له پاکستانه غوښتنه کړې وه چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو موده وغځوي. پښتونخوا ولسی تحریک سبا په پیښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه وربللې ده. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل د لار په اړه د وفاقي حکومت اقدامات دوی نه دي مطمئن کړي. د ویل په سبانه غونډه کې به دوی پریکړه کوي چې آیا پر دې موضوع ولسی پاڅون وکړي او که څنګه.
دا د کریډور کنونشن ایجنډا دا ده چې د کریډور په حواله سره تر اوسنی حالاتو ته چې موږ وګورو نو په دې کې اوس د صوبایي حکومت، صوبایي اسمبلی او صوبایي پارټو د غیر معمولي ګامونو اغستو او د ولسی پاسون نه علاوه د ګټلو بل لار شته.
ډاکټر سید عالم مسعود زیاته کړه چې په غونډه کې به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک، د پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر او په اسمبلی کې د شاوخوا ټولو ګوندونو پارلماني مشران او سیاستوالان ګډون کوي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیسته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی دی چې د لاهور په شوکت خانم روغتون کې د افغان طالبانو یو مشر درملنه شوی و. نوموړي بیګا د جیو ټلویزیون په یو خبرونه کې د دې طالب مشر نوم وانخیست، خو ویل چې د هغه علاج شاوخوا 15 کاله مخکې شوی و. عمران خان ویل دی هغه وخت خبر شو چې طالبانو ورته د مننې لیک واستاوه. دا هم ونه ویل چې هغه طالب مشر په کوم رنځ اخته و. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړی دی چې د سه شنبه یا نهې پر ورځې په پېښور کې هم د شوکت خانم سرطان روغتون څنګه پرانیسته. افغان طالبانو د عمران خان سرګندونو په اړه لاڅنه دی ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په کراچۍ کې د نوي کال منځلو پر وخت په هوایي ډزو کې لکتر لګه 19 کسان ژوبل شوی دي. په کراچۍ کې د مرستندوی ادارې ایدی کارکونکو یو کارکونکي عمران بیگانه وخت مشال راډیو ته ویل ژوبل کسان بیلابیلو روغتونونو ته وړل شوي.
8 جنا میں ہیں، 7 عباسی میں، 4 سول میں.
دیوای اته جوبل کسان جنا روختون ته و عباسی او څلور سول روختون ته رسول شوی دی. دا کسان په بیراویلو سیمو لکه لیاقت آباد، زوړ ګولیمار، لیاری او پاک کالونی کې جوبل شوی.
عمران زیاته کړه چې جوبل کسان یوازې د ایدی کارډو نه بلکې خلکو هم پر رکشو او ټکسیانو کې روختون ته رسولي. افغان ولسمشر اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ترهګرۍ او سولې ترمنځ یوه لار انتخاب کړي. نوموړي تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل له دې پرته بله لار نشته.
مسئله اساسی یک انتخاب است.
دی وای بنیادی مسئله داده چې دلته یو انتخاب موجود دی، هغه دا چې یا سوله غواړي او یا هم ترهګري، بل انتخاب نشته. هغه اقدام چې اخیستل شوی دا دی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه همکارۍ په چوکاټ کې د ترهګرۍ زغملو ځای نه پاتې کیږي.
اشرف غنی ویل د یادو څلورو هیوادونو استازي به د جنوري پر 11 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان سولې خبرو بیا پیلولو په مخه لومړی غونډه کوي. د زیاته کړه چې په دې برخه کې دویمه غونډه به په کابل کې کیږي. په میونیخ، نیویارک، فرانسې او نورو ځایونو کې د ترهګرو بریدونو هڅو شنډولو خبرونو په ګرد نړۍ کې د نوي کال لمانځنې اغیزمنې کړې. بیګا په میونیخ کې پولیسو د ښار اورګاډي تر ټولو مصروف تمځای خالی کړ او تر نیمې شپې یو ساعت مخکې د یوې جدي او پیښېدونکې حملې ګواښ خبرداری ورکړ. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ولس ته خبرداری ورکړی چې ګواښ اوس هم شته او په هیواد کې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي لپاره د تیارسۍ کچ تر ټولو لوړ وساته. په 2015 زیږیز کال کې په هغه هیواد کې دوه لوی بریدونه شوي ول. په نیویارک کې امریکایي چارواکو وویل دوی د یوه کس په نیولو د حملې هڅه شنډه کړې. چارواکو وویل دې کس تمه لرله چې په روچستر سیمه کې د نوي کال لپاره پر ورغونډ شویو کسانو د برید له لارې دا ثابته کړي چې له اسلامي دولت ډلې سره یو ځای کېدو وړ دی. وال سټریټ جرنال وایي سپینه ماڼۍ د ایران بیلیسټیک توغندیو پروګرام په اړه پر هغه هیواد د نویو بندیزونو لګول ځنډولی دي. د ورځپاڼې بیګا په یو رپورټ کې ویل ټاکل شوی وه چې دا بندیزونه د چهارشنبې یا شروع پر ورځ اعلان شي، خو تر هغې وروسته وځنډول شول چې تهران په غبرګون کې د توغندیو پروګرام ګړندي کول وویل. امریکا باور لري چې دا کار وار له مخه د ملګرو ملتونو بندیزونو سرغړونه ده. ایرنا خبري ایجنس وایي ایراني ولسمشر حسن روحاني د دفاع وزیر ته په یوه لیک کې امر کړی چې د امریکا لخوا د نویو بندیزونو پلان په غبرګون کې بیلیسټیک توغندیو پروګرام ګړندی کړي. او د افغانستان فوټبال ملي لوبډله د جنوبي اسیا هیوادونو اتلولۍ په لوبې ته رسېدلې ده. تېره ورځ افغان لوبډلې د سریلانکا ټیم ته د صفر په مقابله کې په 5 ګولونو ماتې ورکړه او پایلوبې یا فاینل ته ورسېده. د اتوار یا یکشنبې پر ورځ به افغان لوبډله له هند سره لوبه کوي. په 2013 زیږیز کال کې هم افغان لوبډلې د جنوبي اسیا هیوادونو فوټبال اتلولۍ ګټلې وه. دا د دې مهال خبرونه او وسم سراج ظهیر د کرنسۍ یا اسعارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 90 پیسې اغستل کیږي او په 106 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 105 روپۍ او په 105 روپۍ 60 پیسې. یو یورو په 105 روپۍ 10 پیسې او په 105 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 28 روپۍ 90 پیسې او په 90 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 28 روپۍ 15 پیسې او په 28 روپۍ 35 پیسې. یو افغاني په یو روپۍ 60 پیسې او په یو روپۍ 20 پیسې. او 221 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ غسل کیږي او 233 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 8 او زیات نه زیات 22، بنو کې شپږ او 40 او په کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د کرنسی او بای او د موسم حال مولا سراج ظهیر اوریدو. په خبرونه کې به اوره د پاکستان کورنو چارو وزیر ویلي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو مودې لا غزولو پرته بل لار نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې بهیر بیا پیلولو نړیوالې غونډې پخلی ترڅنګ ویلي وسلوال د یا سوله انتخاب کړي یا ترهګري.
مسئله اساسی یک انتخاب است، انتخاب بری که صلح را انتخاب میکنن یا تروریسم، انتخاب دو موجود نداره.
د تحریک انصاف مشر عمران خان وای په شوکت خانه مسپتال کې د یو افغان طالب مشر درملنه کړي. معلومات درکو د پاکستان ولسمشر په تعلیمي نصاب کې د بدلون اعلان کړي. شنون کی وای
مونږ له د معاشري د جوړښت او د معیشت د جوړښت سلیبس په کار دي.
په خوست ښار کې د نوي سړک جوړېدو د یو پخوانی هغه ترمیم پروژه پیل شوی.
دغه سرک د 22 میلیونه او 10,000 افغانیو په لګښت په شپږو میاشتو کې په اساسي ډول باندې ترمیمېږي.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال ریډیو سره. دا مشال ریډیو دا. د پاکستان کورنو چارو وزیر وایي په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو مودې له غزولو پرته بل لار نه لري. چودري نثار علي خان تیر مازیګر سینټ ته د معلوماتو پر مهال ویل که خواوشا 1.5 لک کډوال افغانستان ته واستول شي نو د هغه هیواد مسلې به نورې زیاتې شي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال وکړې چې تېره ورځ په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسېدو نیټه پای ته ورسېده. ریاض موسی خیل معلومات راکوي.
د زیارت پورز مازیګر د سینټ غونډې ته د خطاب دوران د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وینا وا چې پاکستان سره د دین علاوه بل لار نشته چې افغان کډوالو ته پاکستان کې د اسارېدو موده وغځوي، ځکه چې د دې خلکو واپس لیږلو سره به د افغان حکومت ستونزې سیوا شي. د ده په خبره بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبې د افغان کډوالو په اړه اندېښنې لري، خو سفران وزارت دغه اندېښنې رد کړي او وایي چې 1.5 لک خلک په زور افغانستان ته نشي لیږلی. چودري نثار علي خان زیاته چې افغان حکومت هم وایي باید افغان کډوالو ته پاکستان کې د ایسارېدو موده وغځول شي. د سینټ غونډې په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سرحدي چارو یا سفران د سینټ قائمه کمیټې غړي او سینیټر مولانا محمد صالح شاه وایي
ترتیب جوړو سفر خو یا ترتیب جوړ شوی نه دی خو اوس موږ په دې باندې ناشته کوو چې هغه د ترتیب وار پروګرام جوړ کړو.
د ذکر دا چې پرون د زیارت پورز د پاکستان حکومت افغانستان او د کډوالو د پاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا UNHCR تر منځ شوې لوزنامه پای ته رسیدلې ده چې تر مخه یې رجسټرډ افغان کډوالو ته په قانوني توګه پاکستان کې د ایسارې دو اجازه تو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان بارنو چارو وزارت د دې خبر پخلی کړي چې د دواړو هیوادونو استازي به په اسلام آباد کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په اړه خبرې کوي. نوموړي تیر شپه په کابل کې خبریالانو ته ویل په دې لړ کې لومړی لیدنه د جنوري پر 11 کېږي او دویمه به په کابل کې وشي. تیر ورځ د پاکستان بارنو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي هیواد یې په اسلام آباد کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو لپاره د نړیوالې غونډې په اړه مشورې کوي. دویل دواړه هیوادونه جدي مسلې لري چې باید د خبرو له لارې هواري شي. په دې غونډه کې به د امریکا او چین استازي هم موجود وي. فرشته جلال زئی معلومات راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل دا هیواد له افغانستان سره یو لړ جدي مسلې لري چې باید د خبرو له لارې حل شي. د دې وزارت ویاند قاضي خلیل الله پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به په څلور اړخیزه غونډه کې پر مهمو مسلو خبرې وکړي.
Both countries serious issues.
دوار هیوادونه یعنی افغانستان او پاکستان جدی او جنجالی مسئله لري چې باید د خبرو لاري په سولیز ډول حل شي. د دې عملیات د دواړو خواو ترمنځ د خبرو پریکړه مهمه ده. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په جنوري کې سره ګوري څو په ټولو جنجالي مسلو د مذاکرو د دوهم دور لپاره د یو محلویش په جوړولو بحث وشي. پاکستانی چارواکي وایي که څه هم په اسلام آباد کې په څلور اړخیزه غونډه کې تر ډېره حده د سولې او طالبانو سره د مذاکرو په اړه خبرې کیږي خو نور مهم مسایل به هم مطرح شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې لومړی څلور اړخیزه غونډه به د جنوري په 11 په اسلام آباد او دوهمه به یې په کابل کې وشي. ښاغلي غنی وویل افغانستان اوږدمهالې سوله غواړي او دا د جګړې د ټولو ابعادو وضاحت ته اړتیا لري. ولسمشر غنی پر طالبانو ژغ وکړ چې د تروریزم او سولې ترمنځ یو انتخاب وکړي.
مسئله اساسی یک انتخاب است. انتخاب بری
اساسی مسئله دا ده چې په دې ځای کې یو انتخاب وجود لري او هغه دا ده چې یا سوله غواړي یا تروریزم. دوهم انتخاب نشته. هغه ګام چې پورته شوی دا دی چې د څلور اړخیزي همکاري په چوکاټ کې د تروریزم لپاره د زغم ځای نه پاتې کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره خبرو د دواړو هیوادونو په سیاسي کړیو کې مختلف نظرونه پیدا کړي دي. په کابل کې د سیاسي چارو څارونکی احمد سعیدی وایي پاکستان په خپلو کړندارو کې بدلون نه دی راوستی.
پاکستان خپل سیاست باندې تغییر راوستی دی اما په خپل استراتیجی په خپل عمق استراتیجی هرگز تر اوسه تغییر نه دی راوړی.
خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن په دې باور دی چې په کابل کې په دې اړه منفي نظرونه شته او د مذاکرو لپاره رواني هڅې انسجام نه لري.
نو څو پورې چې طالبانو په خپل دغه کې چې کوم نه نرمي نه راوستي او د کابل دولت په خپل دغه کې نرمي نه راوستي نو زه ګومان نه کوم چې ګینه خبرو مخکې لاړ شي. بلدا چې افغانستان کې ډیر داسې خلک وي چې هغه د طالبانو مین سټریمینګ نه غواړي ځکه چې هغه د موجوده چې کوم حالات دي د نه هغه ډیر استفاده کړی د پتیر سر لسکالو کې. نوغي به هر یو هغه ګام مخالفت کوي چې رکن دا مقصد وی چې طالبان دې هم په دې پروسو کې شامل
دي. د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمنځ سول د خبرو اول دور اسلام آباد ته نږدې د چین او امریکا د استادو تر څارنې لاندې تر سره شو. خو د لیدنو او کتنو دغه سلسله د طالبانو د مشر ملا محمد عمر لمړینې د خبر تر خپرېدو وروسته بنده شوه. په اسلام آباد کې د را روانې څلور اړخیزې غونډې په اړه د طالبانو دقیق موقف لا نه دی څرګند.
دا مشال ریډیو دا
د دا قبلی سیمو سیاسی اتحاد د یکشنبه یا اتوار په ورځ د پیښور خبریالانو په مرکز کې د اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټه ضد د جرګې کولو اعلان کړی دی. د اتحاد مشرانو تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل دوی دا اقدام ځکه کوي چې د قبلی سیمو اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې په هغو سیمو کې له هغو کسانو سره خبرې کوي چې ورته حکومتي ګټې رسیږي او له ولس سره د اصلاحاتو پر موضوع بحث نه کوي. دوی وایي په جرګه کې به دوی د قبلی سیمو آئینی حیثیت بدلولو په اړه د ځنډولي احتجاج اج بیا پیلولو اعلان کوي. خالد خان معلومات را کوي.
دا فاټا سیاسی اتحاد سیوری لاندې د قبالی سیمو ټول سیاسي ګوندونو د حکومت لاړخه د اصلاحاتو دپاره جوړه کمیټې په دې بنیاد مخالفت کړی دی چې دغه کمیټې صرف د گورنر سیکریټریټ یا فاټا سیکریټریټ مراعات یافته خلکو نه رای اخلي. دا زیارت په ورځ پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال د پاکستان پیپلز پارټي قبالی مشر او د قامی اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان وویل باجوړ ایجنسی کې د فاټا اصلاحاتو د پارا کمیټې غونډه د پولیټیکل ایجنټ دفتر دننه وشوه چې زیات تر پکې د حکومت مراعات یافته ملکان او قبایلی مشرانو ګډون وکړو.
هغه مراعات یافته طبقه چې کله منګه د اف سی آر په اصلاحاتو یا د خاتمه خبره کوو گورنر سیکریټریټ پاټا سیکریټریټ او پولیټیکل ایجنټ د خپل اختیاراتو برقرار ساتلو د پاره دغه خلک مونږ ته مخکې کوي نو چې دا د هغه خلکو سره مذاکرات کوي چې دا د هغه خلکو په وینا باندې چلیږي زه به څنګه د دې نه مطمئن شم چې دا به مال اصلاحاتو
کې. په خبري غونډه کې د جماعت اسلامي عوامي نیشنل پارټي پاکستان تحریک انصاف جمعیت العلماء اسلام او د پاکستان مسلم لیگ قبالی مشرانو ګډون وکړو او دغه یو پریکړه وکړه چې د جنوري په درېمه نیټه تبا په پیښور پریس کلب کې یو جرګه جوړوي او کوم احتجاجي تحریک چې دوی په 14 نومبر ځنډولې وو د هغې د بیا پیلولو به اعلان کوي. په دې مهال د مومندو جنسینا د عوامي نیشنل پارټي مشر نثار محمد خان وویل
فاټا د پښتونخوا حصه ده او دا به حصه ای او دا به حصه کیږي. دا د نیشنل پارټي موقف دی چې دغه کمیټي کې قبایلي څوک نمائندگان هم نشته دي او د هغې سره سره چې کوم گورنر سے کم مراتے افتہ خلق چاہے گورنر نہ گورنر اس کی جرگا وکلو داغی نہ پچھے پہ قبائلی سے مکہ غنڈے شروع کرے نو داغی طرف دیرہ واجہ ہر ٹولی نڑائی تا معلوم ہے چاہے اولا گوی سٹارٹ دا گورنر اس نواغس نو آیا دا بچے دینو دا مراتے افتہ خلق کی کبنی.
دا غشان دا خیبر ایجنسی نا دا جماعت اسلامی زرنور افریدی او دا پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی دا پختونخوا پا گورنر مہتاب احمد خان نیوکے وکلے چی دا سیاسی گندنو پا مخالفت یہ حمید اللہ جان او دا هغه نور ملګری را پاسولی دی. اقبال افریدی زیاته کړه
مون خدا وایو چې سپارشات یا مذاکرات کوي یا دا ریفارمز راولي چې هغه خلق راولي چې څوک د دې هم خلاف وو دا دومره تحریکونه دې ښکاله و چلول کدی بیا د مرات یافته او ملکانو او نوابانو سره کینی نو دا مرات یافته خلق اصلاحات نه غواړي د ایر سره ول غواړي.
د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې قبالی مشر عین الدین شاکر دا قبالی سیمو په حق لا د خپل کند موقف وړاندې کړو او وی ویل قبالی اولس چې دا فاټا د سباون او آئینی حیثیت په حق لا کوم فیصله هم وکړه دوی تبا منظور وی. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وای شاوخوا 15 کاله مخکې د لاهور په شوکت خانم هسپتال کې د افغان طالبانو یو مشر علاج شوی. نوموړي تېره شپه د جیو ټلویزیون په یو خبرونه کې وویل د هغه مهال خبر شو چې طالبانو ورته د مننې لیک واستو. د طالبانو د مشر نومونه خود او افغان طالبانو هم لا په دې اړه سندې دی ویلي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی چې دغه هیواد د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې د دوله خوا په جوړ شوي شوکت خانم کینسر هسپتال کې د افغان طالبانو د جګپوړي مشر درمل نه شوې ده. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په شپه د پاکستان د شخصي تلویزیون جیو د روانو چارو په پروګرام کیپیټل ټاک کې د مرکې په ترڅ کې وکړې. که څه هم عمران خان په دغه مرکه کې د افغان طالبانو د مشر نوم وانخیست خو ویې ویل د هغه وخت پوه شو چې د ده په روغتون کې د طالبانو د مشر درمل نه شوي کله چې طالبانو هغه ته د خپل مشر تر درملنې وروسته مننلیک ولیږه. عمران خان د خپلې مرکې په یوې برخه کې د شوکت خانم هسپتال د لاسته راوړنو په اړه وویل چې دغه هسپتال ته پر پاکستاني ناروغانو سربېره ګڼ شمېر افغان ناروغان هم وځي. زمون اسپیتال ته د پاکستان د ټولو صوبو د خلکو علاوه افغانان هم راځي. څلور پنځه کاله مخکې ماته معلومه شوه چې زمونږ په اسپیتال شوکت خانم کې د افغان طالبانو د یو مشر درملنه هم شوې ده، خو زه هغه وخت په دې پوه شوم چې کله ماته د هغوی له طرفه د خپل مشر درملنې په خاطر د مننې لیک راغی. که څه هم نوموړي دا ونه ویل چې دغه افغان طالب مشر ته څه ډول ناروغي ورپېښه وه، خو ویل چې دا پېښه نږدې پنځه کاله مخکې شوې ده. عمران خان دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې نوموړي د سې شنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې هم د شوکت خانم اسپتال دویم څانګه پرانسته.
تاسو د زبی الله شفق رپورټ اوریدو. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ولی حکومت په تعلیمي نصاب کې د بدلون فیصله کړې ده. نوموړي د چهارشنبې عاشورو په ورځ په پېښور کې د قبایلي سیمو ځوانانو میلې ته د وینا په وخت ویل دوی په نصاب کې داسې مواد شاملوي چې زده کوونکي له سخت دریځه فکر لرې وساتي. د تعلیمي چارو پوهان د پاکستان ولسمشر د څرګندونو په اړه څه وایي او په تعلیمي نصاب کې څه شاملول پکار دي؟ د دې پوښتنو جواب سراج زهیر راکوي.
د پاکستان ستر ممنون حسین ویلی دی چې وفاقي حکومت نصاب بیا در سره جوړوي. په نصاب کې بدلون څومره ضروری دی او دا به د قبایلي ځوانانو په ذهنونو کې څومره بدلون راولي؟ کله چې مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د بادشاہان پوهنتون وایس چانسلر او پخوانی د ټیکسټ بک بورډ چیرمن ډاکټر فضل رحیم مروت څخه وپوښتل، نو هغه وویل چې د قانونو په پرمختګ او د هغوی د تعمیري سوچ پر راوستو کې نصاب ډیر ګټور کردار لوبوي.
بمنګا غزار سیزونه پرې دو زاړه چې کوم کنسپټونه دي، زنه کنسپټونه چې راز بادر ډیر یما زتورزان ډیر یما، دا چې کوم دي دا د شعر شاعري خبرې وي، دا ټول ان ډایرکټر ترګری په لبه دا زیرا شینه د خبره د ډیر خکړ دی، خو چې دا باندې عمل وکړل شي کلا دا صرف مونږ وایو چې دا چل دی فاټا مسله ده، دا زمونږه د ټول هیواد مسله ده او دا ټول ملک ته په کار ده چې زمونږه په دې ټول شینو باندې یو بیا ژور نظر واچو چې مونږ سره نور کوم خلک دي، کا مونږ سره انګوان دي، کا مونږ سره سیتان دي، کا ریسایان دي، کپارسيان دي، چې خیال هم وساتو، د خزنه خیال هم وساتو، د ماشومان خپل خیال وساتو.
مشال ریډیو چې په دې اړه د پیښور پوهنتون د یو پروفیسر، لیکوال او د نصاب جوړونکو کمیټې غړي ډاکټر یاسین اقبال یوسفزی نو پوښتل، نو هغه وی
زه اکثر په دې نصابی کمیټو کې یم، نو مونږ د پنځم جمعات نه یا د سلورم جمعات نه چې نصاب را شروع کړو، هغه چې مونږ ګورو نو هغه د علامه اقبال او د جناسب نه اخوا د پاکستان سټډي نه زی. مونږ مسلمانان یو، اسلامي زمونږ لپاره لازمی دي او هغه کې هم ډیر ښه سوچ پکار دی، ځکه چې نبی علیہ السلام په ابتدا کې چې دینو داسې خبرې خپل صحابو ته نه دي کړي چې کوم هغه ابرپټ چینج راولي، بلکې سیکوینشلی تللی دي. د قانونو اقتصاد څنګه په مخ کې ځي او زمونږ د ملک اقتصاد ولې رستو پاتې دي، د افرادو نه مونږ راوتل پکار دي او مونږ د معاشري د جوړښت او د معیشت د جوړښت سلیبس پکار دي.
همدارس چې مشال ریډیو دی یو بل استاد او د قبایلي چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر نه په دې حق لو پوښتل، نو هغه وی چې په قبایلی سیمو کې د امنیت وزخه کولو یوازینی لار په نصاب کې بدلون راوستل دي.
تصور تو فکر نظریه دا په جنگونو په ټوپکونو نشي خط کېږي، د دې لپاره مؤثره طریقه ایجوکیشن دا. په ایجوکیشن کې هم کوم ګورو ایجوکیشن کې چې کوم نصاب دوی ته خدل کیږي، هغه نصاب سازي کې دا لاس وهنه شوی دي چې ځوانان دلته ناراضي نو هغه د بنیاد پرستۍ طرف ته ځي، هغه د تروریزم طرف ته ځي. نصاب کار کولای شي چې موږ د یو نرم انسان پرور نصاب جوړ کړو، د مختلفو مذهبونو د مقدساتو احترامات پکې وي او د یو بل برداشت هغه تصور پکې وي، نو هم دغه سیزونه کولای شي چې امن راولي.
یاد دي وی چې په کال 2010 کې د اتلسم ترمیم وروسته د خیبر پختونخوا د هغه وخت د عوامي نشتل ګوند حکومت په نصاب کې بدلون کړی و، خو بیا پاکستان تحریک انصاف حکومت وروستو د روان کال په اپریل میاشت کې د اتحادی ګوند جماعت اسلامي په مشوره په نصاب کې د بدلون فیصله وکړه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په تیرو کلونو کې د قبایلي سیمې خیبر ګڼ خاصداران د وسوالو په بریدونو کې وژل شوي دي. د وژل شوو سرتیرو کورنیو غړي وایي تر اوسه ورته حکومت مرستې نه دي ورکړې او دا چې د وژل شوو خاصدارانو بچي د روغتیا، تعلیم او ژوند له نورو اسانتیاوو بې برخې دي. آیا حکومت په دې اړه څه اقدامات کوي او که څنګه؟ د دې پوښتنې جواب فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جن سید د جمرود د خاصدار او زواک متاثر شو کورنۍ غړي او ځای مشران وای چې دلته د ترګری په بیلابیلو پیخو کې په لزګونه خاصدار وژل شوی خو په دوی کې د ځنې کورنۍ او تا تر اوسه د شهید پیکیج معاوضه نه ده میلاو شوی او چې د بچو سره د وړیا تعلیم کومې وعدې شوی وي هغه هم پوره نه کړای شوی او چې د دوی کورنۍ نورو کسانو ته کومې اعزازي خاصداري ورکړي کړه شوی وی هغه هم ترې بیرته واخیستل شوی. په دې حکله د جمرود سیمې د خاصدارو د متاثره شوی کورنۍ یو تن نیاز محمد پردی مشال ریډیو ته وایي:
ما ورور لیډر افسر شوکت خان شهید یو سترز وای وو بصیر خان شهید سپاهی وا او یو شمشاد وو هغه سه لری مرګره وو شمشاد نه مېو او مونږ یې غنۍ صبح درې راغله اجازه هغه مرلا واپس وخت پیسه مونږ ته اوسه تیرې شهید پیکیج نه مېلو ډېر سخت وخت دی بس وړه وړه بچی راته پاتې شوي ورور او بس حالات سترګې حکومت سترګې چې مونږ له اوس رسي ورسي اوسه پېږې مونږ ته څه مدد ونه کړای شو نو بس مونږ خپل حق غواړو چې مونږ ته خپل حق مېلو شو انصاف غواړو.
په دې حکله د جمرود سیمې یو مشر فیض الله جان وویل:
زه ډېر افسوس کوم چې ما بسادار فورسز چې کوم دی ما کوم علاقه ای فورسز دی که نه چې دا ویلې پاتې شوی خو ورسره ورسره زما انتظامیه هم ذمهواره ده. زه ستاسو په ذریعه دا ورته ویل غواړم چې دا څنګه کېدی شي چې یو کس یو خاصدار شهید شي او د هغه بچي بې اثرې پاتې شي او هېڅ قسم ورته شی میلو نه شي. مهرباني وکړي چې زر نظر دی هغه معاوضه لکه چې څنګه د پاکستان د نورو حصو خلکو ته میلاویږي هغې رنګ د دوی ته میلاو شي د هغوی د بچو د تعلیم د هیلث د هغې د کور د ساتلو د کتاب پنسل د هر څه بندوبست وکړی شي.
د وژل شویو خاصدارو د معاوضې په هکله مو چې کله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې کومو متاثره شوو کورنیو ته دغه معاوضه نه وي میلاو شوې نو ماله دوی خپل تفصیلات راکړي. مونږ به یې د خیبر پولیټیکل ایجنټ سره شریک کړو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
افغان ولسمشر اشرف غنی پر ښځو او ماشومانو د تشدد پیښو څېړلو او د دې مخنیوي لپاره د سترې محکمې په چوکاټ کې د نوي دفتر پرانیستو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل دا دیوان یا دفتر به د تاوتریخوالي پیښو شفافي او عادلانه څېړنې کوي. د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیشن او د ښځو شبکې د دې اعلان هرکلی کړی دی. یوسف خان زدران معلومات راکوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې دا دیوان د افغانستان د سترې محکمې په چوکاټ کې جوړ شوی او ټینګار کوي چې له فعالیت سره باید د ښځو او ماشومانو په وړاندې په محکمو کې شته قضیې په عادلانه ډول وڅېړل شي. جمهور رئیس غنی د دغه ځانګړې ادارې د جوړېدو په اړه د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل: د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په خاطر یو ځانګړی دیوان جوړ شوی دی چې د دغه دیوان له جوړېدو سره د دیوانونو شمېر له شپږو اتو ته ورسید. د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره دا یو مهم پرمختګ دی. د دا ډول دیوان د جوړېدو له امر سره په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو څخه د دفاع بنسټونو او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خوشبینۍ ښودلي او وایي چې هیله لري ورسره کارونه منظم شي. دا بنسټونه وایي چې له دغې ځانګړې پاملرنې وروسته د دوی انتظار دا دی چې دا یوازې ادارې پاتې نه شي بلکې د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې جدي ونیسي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وویل چې د بشري حقونو د دفاع بنسټونه به له دغه دیوان سره له نږدې کار وکړي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه باندې کار کوي چې د ښځو لپاره سره دې چې په ځینو ولایتونو کې استاسیس والی تاسیس شوی وي چې هغه هم موږ غواړو چې په ټولو ولایتونو کې باید تاسیس شي. اوس چې دغسې د عدلي نظام یو بل حلقه مکمله کېږي
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ملي وحدت حکومت له مشرانو د دوی غوښتنه همدا وه چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو حقونو د اعادې لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي. بلخوا د افغان ښځو شبکه وایي چې دا د افغان میرمنو لپاره یو ښه زیری دی او هیله ښیي چې تر غټې کچې قضیې له دغې نوې جوړ شوې ادرسه وڅېړل شي. د دغې شبکې مشره حسینه صافی وایي چې له دې دیوانه به د دوی انتظار دا وي چې د ښځو او ماشومانو له حقونو څخه سرغړونکي پالنې توګه محکمې ترکشي.
هغه قضایا چې ډېرې هات دي او پغې کې
زمونږ د ادلی او قضایی ارګانونه پکې نشو کولای چې ډېر په مؤثریت باندې مخې ته لاړ شي. نو په دې اساس که دغه تخصصي محاکم ایجاد شي، نو د ښځو د قضایو د رسیدګیو دپاره مونږ به ډېر مخې ته لاړ شو.
د افغان ښځو شبکه وایي چې په هېواد کې د فرخوندې د وژنې قضیې په څېر په سلګونو نورې قضیې دي چې ورته د رسېدو ژمنې شوي، خو دا ټولې چارې له ناغېړۍ سره پر مخ ځي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ. د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لن خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دوی سره د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو مودې لغزولو پرته بل لار نشته. نوموړي تیر مازیګر د سینټ یوې غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر وخت ویل که په سمدستي ډول شاوخوا 1.5 لک افغان کډوال هیواد ته ستانه کړل شي، نو د هغه هیواد مسئلې به لا زیاتې شي. پښتونخوا ولسی تحریک سبا په پیښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه وربللې. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر مازیګر مشال رډیو ته ویل د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه د وفاقي حکومت اقداماتو دوی نه دي مطمئن کړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی دی چې د لاهور په شوکت خانم روغتون کې د افغان طالبانو یو مشر درملنه شوې وه. نوموړي بیګا د جیو ټلویزیون په یو خپرونه کې د دې طالب مشر نوم وانخیست، خو ویل چې د هغه علاج شاوخوا 15 کاله مخکې شوی. عمران خان وویل د هغه وخت خبر شو چې طالبانو ورته د مننې لیک واستاوه. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې د نوي کال لمانځلو پر وخت په هوایي ډزو کې لږ تر لږه 19 کسان ژوبل شوي. په کراچۍ کې د مرستندوی ادارې ایدی کارکوونکي عمران بیګا مشال راډیو ته وویل ژوبل کسان بیلابیلو روغتونونو ته وړل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ترهګرۍ او سولې ترمنځ یوه لار انتخاب کړي. نوموړي تېر ماښام په کابل کې خبریالانو ته وویل له دې پرته بله لار نشته. په میونیخ، نیویارک، فرانسې او نورو ځایونو کې د ترهګرو بریدونو، هڅو، شنډولو خبرونو په ګرده نړۍ کې د نوي کال لمانځنې اغیزمنې کړې. بیګا په میونیخ کې پولیسو د ښار اورګاډي تر ټولو مصروف تمځای خالي کړ. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ولسته خبرداری ورکړ چې ګواښ اوس هم شته. او په نیویارک کې چارواکو ویل چې یو کس نیولی دی او د نوي کال مراسمو باندې د برید هڅه یې شنډه کړې. وال سټریټ ژورنال وایي سپینه ماڼۍ د ایران بیلستیک توغندیو پروګرام په اړه پر هغه هیواد د نویو بندیزونو لګول ځنډوي. او د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې تېره ورځ سریلانکا ټیم ته تر ماتې ورکولو وروسته د جنوبي آسیا هیوادونو اتلولۍ پایلوبې ته لار برابره کړه او د اتوار په ورځ به له هند سره مقابله کوي.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال رابع اکرم خان نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
جمهور رسپانه خپل دایره کې لیکي د پاکستان حکومت د تردیدی بیانونو باوجود سویلین استخباراتي ذرایعو د اطلاعات مخې ته راغلي دي چې د پنجاب صوبې سرخار لاهور نشر کسان چې په کنارینه، سنانه او ماشومان شامل دي، وسلوالې ډلې داعش کې ګډون لپاره د کویټه او د ایران د لارې شام ته رسیدلي دي. ادارې وایي چې په دې کې د هغه کورنو کسان هم شامل دي کوم چې شپږ میاشتې مخکې د لاهور نه لادرکه شوي وو. ادارې زیاتوي چې دا کسان په مبینه توګه د یو اسلامي ادارې مشرې بشرا عرف حلیمه نیټورک سره تعلق لري، چا چې د وسلوالې ډلې د داعش مشر ابو بکر بغدادي سره رابطه وي. ادارې وایي د وسلوالو ډلې د داعش د همدردانو تعلق د ناقانونه ګرځول شوې ډلې جماعت داوه پرېښودل شوو کسانو سره دی. ادارې مخکې لیکي د دې مطلب دا شو چې داعش مشرق وسطانه پس اوس ایشیایي هیوادونو کې هم جرړې نیسي او امریکا، برتانیا او ځینې نور غربي هیوادونو کې د دې وجود د مخکې نه ثابت شوی دی. ادارې په وینا پاکستان د مخکې نه د طالبانو خلاف کاروایی کوي، نو که دا ډله پاکستان کې داخله شوه نو حالات به نور هم سنګین شي. ادارې اخري کې لیکي حکومت پکار ده چې د دې په فوري توګه مخنیوي وکړي. وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د وخت ضرورت دی چې د سیمې هیوادونه د خپلو ستونزو هواري د خبرو اترو له لارې ولټوي. ادارې وایي تیره اونۍ د هند وزیر اعظم نریندر مودي د لاهور لنډه دوره کړې وه او وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کړې وې. ادارې په وینا د نریندر مودي دغه ناڅاپه دوره ځکه مهمه ده چې د کال 2004 نه پس دا د یو هندي وزیر اعظم وړومبۍ دوره وه. ادارې مخکې لیکي د جنوري په میاشت کې د پاکستان او هند د خارجه سیکرټریانو ملاقات به په اسلام آباد کې کیږي. ملګرو ملتونو په شمول امریکا او نورو هیوادونو د دې پرمختګ هرکلی کړی دی. ادارې وایي که چېرې دواړه هیوادونه په مخلصانه توګه د خپل منفي مسلو د هوارولو هڅې وکړي نو ممکنه حل یې ضرور راوتی شي. د ادارې په وینا که دواړه هیوادونه تاوتریخوالي د منځه وړلو لپاره ګامونه واخلي نو د غربت بدعنوانۍ او د بېروزګارۍ خاتمه کېدی شي. د کم په نتیجه کې چې سیمه د امن، ثبات او د پرمختګ او خوشحالۍ یو نوې دور ته سمېدی شي. ادارې اخیر کې لیکي چې یو سازګار ماحول لپاره ضروري ده چې دواړه هیوادونه په یو بل بې ځایه تور نه لګوي او د دړکو څخه د ډډه وکړي او مثبت سوچ سره د خبرو اترو ته کښېني.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ل برتانیا خبریدونکې فائنانشل ټایمز وسپانی په پنجاب کې ل اسلامي دولت ډلې سره د تړاو په تور د ځینو کسانو نیولو موضوع ته کتنه کړې. هلته د برتانیا ګارډین وسپانی لیکلي ل یوې مودې راهیسې د افغانستان ټولنه په توکمیز، خاري او کلیوال ډول ویشل شوې ښکاري. وسپانی وایي افغان حکومت د ولس په متحدولو کې ل ننګونو سره مخامخ دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شادر اوروي.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي پاکستانی چارواکو د پنجاب صوبې د سیالکوټ ښار سره نږدې اته کسان نیولي چې د چارواکو په وینا د اسلامي دولت ډلې بیعت یې کړی او غواړي چې د وسلوالې مبارزې په وسیله په دې هیواد کې د خلافت راوستلو لپاره جمهوري حکومت نسکور کړي. ورځپاڼه لیکي چې د دې کسانو د نیولو خبر په ډاګه کولو سره د پاکستان حکومت په رسمي ډول منلي چې دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړي شته. د دې نه وړاندې د بنگلاديش په سیر پاکستانی چارواکو هم په وار وار ویلي وو چې دلته د یادې وسلوالې ډلې موجودګي نشته، خو په دې وروستیو کې د پاکستان په شمول د بنگلاديش، هند او مالدیب نه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکي خلک نیول شوي دي. ورځپاڼه د پاکستانی سیړونکو او غربي چارواکو په حواله لیکي چې په پنجاب کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مبینه غړو نیول د پاکستان هغه ستراتیژي د پښتنې لاندې راولي چې پکې د هیواد د ځینې وسلوالو خلاف کاروي کوي او د ځینو خلاف نه. یعنی د ورځپاڼې په وینا پاکستان د هغه وسلوالو خلاف ګامونه نه پورته کوي کوم چې په افغانستان او هند کې بریدونه کوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د مودو راهیسې افغان ټولنه په نسلي، خاري او کلیوالي بنیادونو ویشل شوې ښکاري. دلته کې د پخواني شاهي خاندان غړي، مارکسیستان، مذهب پالان، د غربي جمهوریت پلویان او پوهان موجود دي چې تر دې دمه د هیواد د پرمختګ لپاره متفق کېدلو کې ناکام دي. ورځپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تر دې دمه ټول هیوادوال په متفق کولو کې بریالي ښکاري، خو بیا هم د مشکلاتو سره مخ دی. که یوې خواته یې د ملي یووالي د حکومت له وجې لاس تړلی دی، نو بلې خواته د پخواني ولسمشر حامد کرزي پلویان، ځینې پخواني وزیرانو، جنګ سالارانو او کاروباري خلکو د سخت مخالفت سره مخ دی. او همدغه وجه ده چې ولسمشر غنی د هیواد د پرمختګ لپاره کوم ځانګړي منصوبه لري زیاتره وخت د هغې په عملي کولو کې د مصلحت ښکار شي. د لړ کې تر دې دمه د دفاع د مستقل وزیر نه ټاکل یو لوی مثال دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ یعنی په نوم اداره وایي 2015 کال د بیان آزادۍ په برخه کې ډیر ستونزمن او له ننګونو ډک کال وو. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدی تیره ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا په وخت وویل په 2015 کال کې لسګونه خبریالان له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي. توحیدی د حکومت په تورنولو وویل د تیرو کلونو پرتله په 2015 کال کې معلوماتو ته لاسرسي هم مشکل شو، خو د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په هیواد کې نامنو پر رسنو هم اغیز کړی دی. تفصیل سید کمال شاه عارف راکوي.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی مسولین وایي چې په 2015 میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت کړې دي. د دغې ادارې مشر صدیق الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د خبریالانو د تاوتریخوالي دغه پیښې 40 د طالبانو، 22 د حکومت، 22 د نامعلومو کسانو او یوای د ناټو ځواکونو لخوا سوې ده. توحیدی زیاته کړه چې د خبریالانو په وړاندې ترسره سوي تاوتریخوالي کې 4 خبریالان وژل سوي او یو شمیر نور ټاپیان او یا بعد درد ورته ویل سوی دی.
سال 2015 ما 4 مورد قتل خبرنگاران را
په 2015 میلادي کال کې موږ د خبريالانو د قتل څلور پیښې لرلې. درې مورد مو د ټپې کېدو لرل، شل پیښې د وهلو ټکولو ثبت شوي، او څلوېښت مورد د خبريالانو په وړاندې د توهین او سپکاوي پیښې ثبت شوي چې دا تر ټولو بد کال و. په دې خاطر بد کال و چې موږ تر دې مخکې په دومره پراخه پیمانه د رسنیو د ګواښونو د پیښو شاهدان نه وو.
خود رسنه به این ګستردګي نه بوده.
ښاغلی توحیدی زیاته کړه چې په دغه کال کې د وسلوال طالبان لخوا څلوېښت رسنۍ ښکاره ګواښل سوي هم دي. د نوې ادارې مسؤلینو د دې ترڅنګ وویل چې په 2015 میلادي کال کې د بل هر کال په پرتله اطلاعاتو ته لاسرسی هم ستونزمن سوی دی. د ادارې د افغان خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې افغان حکومت په بېغوري تورن کړ. ښاغلی توحیدی وویل چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا د وژل سوو خبریالانو شپاړس قضیې په عدلي او قضایي ارګانونو کې تړلې پاتې دي او پاره هیڅ اقدام نه دی سوی. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې د 2015 میلادي کال امنیتي وضعیت پر ټولو اړخونو خپل تاثیر کړی چې یو یې هم مطبوعات و. د دغه وزارت ویان هارون حکیمی وویل چې د اطلاعات او کلتور وزارت یادو پیښو ته په کتو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمیسون رامنځته کړی.
زموږ کوشش په رسنیو د ملاتړي ارګان په توګه دی چې په راتلونکي کال کې د بیان د ازادۍ د ملاتړ په برخه کې د اطلاعاتو لاسرسی اسانه کړو او د ژورنالیستانو ژوند مخندي.
دا لومړی ځل نه دی چې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه شي. که څه هم وسلوال طالبانو د نوې ادارې د دغه نوي راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د خبریالانو په وړاندې د دوی په نامه د تاوتریخوالي راپورونه رد کړي وو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. امریکایي نیویارک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د نوو وسلوالو ډلو د راټوکېدو او د هغوی د فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي امریکا او نتوانېده چې د افغانستان د 14 کلنې جګړې په ترڅ کې په هغه هیواد کې د موجودو وسلوالو ملا په مکمله توګه ماته کړي. تفصیل له هارون باچا اورو.
د نیویارک ټایمز رسپانې لیکنه وایي د ولسمشر باراک اوباما ادارې لږ تر لږه په محضر کې په افغانستان کې د ورپېښو نویو ننګونو په اړه له ډېر څه ویلو ډډه کړې ده. په داسې حال کې چې امریکا غواړي په افغانستان کې خپل دښمن القاعده له بشپړې ماتې سره مخامخ کړي، په هغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو، حقاني شبکې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې حملو زور اخیستی دی. د اوباما ادارې پخوانیو چارواکو چې په افغانستان کې د القاعده پر ضد د امریکا په جګړه کې ډېر دخیل وو خپلې خولې پرانیستې دي. د سی آی اے پخوانی مرستیال مشر مایکل مورل چې د افغانستان د جګړې په اړه یو کتاب هم لیکلی ویلي، زه په افغانستان کې د القاعده د بیا راژوندي کېدو په اړه اندېښمن یم. ماته معلومه ده چې دغه ډله به هم موږ امریکایان په نښه کوي. نوموړي زیاته کړې، موږ باید په افغانستان کې د طالبانو د پیاوړي کېدو خبرې غم وخورو، او دا ځکه چې همدغه ډله ده چې د مخکې په څیر به القاعده ته په هغه هیواد کې پټن ځایونه ورکړي. د اوباما ادارې یو لوړ رتبه چارواکي بیا بله خبره کړې. هغه ویلي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیات د دې سبب شول چې وسلوال د افغانستان خاورې ته واوړي او په ترڅ کې هغلته القاعده ته نوي جنګیالي په لاس ورشي. لیکنه کاږي امریکایي او افغان کمانډو ځواکونو 13 اکتوبر میاشت د افغانستان په یو جنوبي ولایت کې د القاعده یو تربیتي کیمپ په نښه کړل چې د پوځي چارواکو په خبره په سیمه کې د وسلوالو دومره غټ کیمپ تر دې مخکې نه و لیدلی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمبل د امریکا کانګرس ته هم 13 اکتوبر میاشت ویلي ول چې افغان ځواکونو تر اوسه له هغه هیواده د القاعده د لمنځه وړلو وړتیا نه ده ترلاسه کړې. د لیکنې تر مخه د افغانستان پر خاوره د القاعده د تربیتي کمپونو د شتون خبره د هغه هیواد په 14 کلنه جګړه کې د یاد ډلې پر وړاندې د امریکایي ځواکونو ظرفیت هم تر پوښتنې لاندې راولي. په لیکنه کې د افغان امنیتي چارواکو په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې له موجودو بهرنیو وسلوالو څخه ډیری یې د مرکزي آسیا له هیوادونو ورغلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې بیا د امریکا د یو استخباراتي چارواکي له خولې زیاته شوې چې د افغانستان دننه نوي ټوکېدونکي وسلوالې ډلې د امریکایي او افغان ځواکونو پر ځای تر ډیره په پاکستان کې د حملو پلانونه جوړوي او هڅه کوي چې د جنوبي آسیا په هیوادونو کې ځان ته ځای پیدا کړي.
خبرونه او فریادونه
لیکه چې تیر دی نه باسي پام کوه.
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی نو چې پام کوه.
د مشال لډیو مزاحیه پروګرام پام کوه هرونی د جمعه او نهه پورز
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خوست والی په خار کې د یو نوی سړک جوړولو او د خار یوې برخې په خوانی سړک مرمت کار پرانیست کړي. حکم خان حبیبي 13 ورځ د پروژې پیل پر وخوویل په دې سړک به د پاسه 22 میلیون افغانۍ لګوي. چارواکي وایي د خار د ټولو سړکونو بیا رغونې لپاره پلان او پیسې لري. تفصیل نجیب الله لوخیل راکوي.
د خوست چارواکی وایي که څه هم د خار د منځ برخې د 2 کیلومتره سړک د رغونې لپاره خاروالۍ بودیجه لري او یا د پروژې د منظورۍ لپاره د تدارکاتو ملي کمیسیون ته سپارلي، خو په دې 5 میاشتو کې د منظورۍ او بررسۍ چارې نه دي بشپړې شوي. چارواکو یاد سرګندونې د پنجشنبه په ورځ د خوست خار د حلقوي سړک او پروژې باغ ترمنځ د نوي جوړېدونکي سړک او د پروژې باغ څخه د متون تر درش کې پورې د غزیدلي سړک د اساسي ترمیم د کار د پیل په مراسمو کې وکړي. خوست والی حکم خان حبیبي د دې دواړو پروژو د پیل په اړه مشال راډیو ته وویل
دغه سړک چې د 22 میلیونه او 20000 افغانیو په لګښت به په پګو میاشتو کې په اساسي ډول باندې ترمیمیږي. یو برخه تقریبا 500 متره په اوږدوالي او د 10 متره په عرض باندې د یو سړک په اساسي ډول جوړېدل دي. د پروژې دوهمه برخه د عام روغتیا د ریاست نوونیسه بیا تر درش کې پورې د پخواني جوړ شوی سړک اساسي ترمیم ده.
خوست خار سړکونه چې لاس کاله پخوا جوړ شوي او د کریډ یا قریزی میاد پای ته رسیدلی نه یوازې د خار ښکلا او پاکي اغېزمنه کړې، بلکې د سړکونو د جادو او کوڅو په منځ منځ کې کندې جوړې شوي او د ګاډو په تګ او راتګ کې هم ستونزې جوړې کړې دي. خوست خاروال انجینیر عبدالبصیر وایي چې د خار د ټولو سړکونو د رغونې پلان لري.
موږ کوشش کوو چې هر څه عاجل د خوست سړکونو سر نه ترمیم کړو، ځکه چې خوست سړکونو هغه لاس کلن هغه میاد چې د کریزی هغه تکمیل شوه.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحدزی په خپلو خبرو کې د تدارکاتو ملي کمیسیون غوښتنه وکړه چې د خوست څخه د پیشنهاد شویو پروژو په منظورۍ کې د بیړه وکړي.
امیدوار یو چې هغه سرکونه چې داخل د خار کې سخت تخریب شوي دي او په دې اړه په ملي تدارکاتو کمیټه کې اوس هم قراردادونه پراته دي، تر اوسه نه دي پاس شوي. زموږ هیله ده چې زر تر زره دغه قراردادونه پاس شي او د خوست خار د سرکونو دغه حالت ته بدلون ورکړل شي.
خوست خار خوښه 50 کال وړاندې په اوسنۍ نقشه د ویلوی ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره پلان شوی و چې په اوس وخت کې د خلکو نفوسو او د ګاډو ګڼه ګوڼې ته په کتو ډیر کوچنی دی. کتونکي غوښتنه کوي چې د خوست خار د اساسي انکشاف لپاره باید خار پسې یو بل لوري ته نوي سیمې وتړل شي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
اسپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کی لا اصرار علم محمد سره نیخ بنیخه. د سوات په بهرین سیمه کې د تعلیم او ترقی لپاره یو ځای ټولنې د امریکایي ادارې یو ایس ای آی ډی په مرسته د یوې زړې مقامي ژبې توروالې د بچکولو لپاره هلې ځلې کړې دي. په دې لړ کې د ژبه خوندي ساتلو، خلکو ته د ګټې رسولو، د ژبې له ټکو نه د خلکو د خبرولو په مقصد درې کتابونه چاپ شوي دي او تر څنګ یې د موسیقۍ یوه سی ډي هم خپره شوې. د دې لپاره د غونډې پرانیسته شوې. حال یې له نیاز احمد خان اورو چې د موسیقۍ په غږ شروع کیږي.
د سوات سیلګری زسبا بهرین کې د تعلیم او ترقۍ لپاره کارکونکو ټولنې مشر زبیر توروالی د توروالی جبې کتابونو او موسیقي کیسټ پرانستې په موقع وویل چې بهرین او خواوشا سیمو کې د زرګونو کالو راسې زړه جبه توروالی خوندي ساتلو لپاره دوی په یو کال کې درې کتابونه چې پکې ډکشنري روایتي قصې او د خبرو اترو کتابونه چاپ کړل. د دې ترڅنګ د مقامی سندرو د سی ډي او کیسټ هم جوړ کړو. دغه مقصد په اړه خاغلې وای
لکه د یونیسکو کم رپورټ چې دی چې آتش جبې پاکستان کې دسې دي چې هغه ډیفینیټلی انډینجرډ دی چې هغه یو لس کاله بعد به ختمېږي هغه یو توروالی هم جبه او زمونږ په دې حالو ځلو اوس مطمئنه یم چې دا به نه ختمېږي.
توروالی جبه کې اول ځل ډکشنري لیکونکی زلمه آفتاب احمد وای چې دې کتاب کې لس زره ټکي شامل کړی شوي دي او دې لپاره پوره پوره تحقیق دوی کړی دی.
بنیادی مقصد یې دا دی دلته زمونږ کم لوکل کسان دي هغه ته فائدہ وشي هغه خپل کلچر نه واقف شي خپل جبی نه واقف شي او کم معدوم الفاظ دي متروک الفاظ دي هغه نه واقف شي او واپس دوباره ژوندے شي. هغه نه علاوه کم چی محققین دي او پجبو باندې چې څوک کار کوي هغه د پاره ایز ا ریفرنس بک کارو کی چې هغه چرته عمدل ترازی په دې جبی باندې کار کوي هغه ته یو ریفرنس میلاو شي او اسانتیا ده.
د توروالی جبی کتابونو او کیسټ پرانست په موقع محمد زمان ساگر چې په اسلام آباد کې د جبو خوندي ساتلو دولتي ادارې یو افسر دی وای چې یو جب خوندي ساتلو لپاره داسې ګامونه ډیر ضروری دي.
کدی توروالی کې په دې گاوی کې په دې نور جبو کې ان شاء الله کدا کدی د شاعرانو د کلام او د لیکو ول چې څومره دي ددیو دا لیکل چې دا محفوظ شي نو ان شاء الله جبو محفوظ بشي او چې دا ونه شي نو بیا به د بدیشي جب چل بکیږي یا د شوجو جب چل بکیږي بیا به ختم شي.
په دغه مقاده تحصیل بحرین ناظم حبیب الله ثاقب مشر میلمو دوی ویل چې دوی د ظلمو دغه هلو ځلو ته ډېر په درناوي سره ګوري.
نو دا ډېر د خوشحالۍ خبره ده. زه ډېر انتهایي خوشحالي محسوسوم چې زموږ دا ژبه کتابي شکل کې او تحریري شکل کې د دې تاریخ په صورت کې دا موجود پاتې شو. نو دغه وخت کې د خپل نوجوانانو ته زبیر توروالی او د الف بیت ادارې انتهایي شکریہ ادا کوم چې د دې قوم لپاره توروالی قوم لپاره د تهذیب او ژبه زنده ساتلو لپاره دومره غټ کار وکړو او ان شاء الله د سره زموږ تعاون جاری او د پدې مخکې هم نور کار هم دي.
کتابونو او کیسټ پرانستې دستورې په اخر کې راغلي ټولو ملمنو ته د کتابونو او موسیقي سی ډي سیټ د ډالې په توګه ورکړل شو او د ټولنې مشر ویل چې دغه توروالی جبې اولس لپاره د نوي کال منجوره یعنی ډالې ده او تحقیقونکو او نور تعلیمي ادارو ته به هم دوی دغه ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د پښتو موسیقي نومیالی پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلیم په خو ګورې نو ته ودا احمد ګل فنکار څخه زمیدار سه په خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات څه دي سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ستار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
دا مشال ریډیو دا په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې اوس د پښتو کتابونو چاپ ته په خوانه زیات شوی دی. په پښتو ادب کارکونکي وایي د پښتو ژبې مینوال اوس زیاتېږي او همدا وجه ده چې د پښتو د کتابونو لوستونکي هم ډېریږي. په دې اړه تفصیل له فرخنده اسد ناورو.
په خیبر پښتونخوا کې د پښتو ژبې کتابونه اوس د مخکې نه زیات چاپیږي. د چاپ ادارې وایي که څه هم ډیر لیکوالان او شاعران د وس نه لرلو له وجې خپل کتابونه نشي چاپولی خو بیا هم د پښتو ډیر کتابونه په 2015 کال کې مخې ته راغلل. د پېښور په خیبر بازار کې د کتابونو د یو دکان یونیورسټي بک ایجنسی یو کارکونکی وایي سږ کال د پښتو کتابونو زیات اخیستونکي وو.
او دا چې زیات تر شاعرۍ کې چاپ کیږي پښتو شاعرۍ باندې زیات زور دی.
او دا دی چې هغه سموده خو بالکل پښتو وای چې ختم شي وا بیا هغه نه پس بیا را ژوندی شو پښتو کې زیات زور په شاعرۍ باندې دی.
په پېښور صدر کې د کتابونو د چاپولو یوه اداره پرنټ مین پبلشرز نه اخلاق احمد وای دوی په 2015 کال کې د خیبر پښتونخوا د کلتور د ډایریکټریټ لخوا د 10 نه زیات کتابونه چاپ کړل چې زیاتره پکې د شاعرۍ وو.
کال تقریبا 2014-15 حسابي کې کنه اغله دې کتابونه لا پرنټ کیږي د ډایریکټر کلچر مو سره 30-35 بوکس یې کنه خو دوی کې داسې 2-3-4 د هنکو بوکس یو 2-3 پکې اردو ان داسې 20-25 پورې د پښتو کتابونه هغه اشعاري او ادبي ادب باره کې ثقافت شو کنه د پښتو پښتو یو خبره پکې بل ده چې نن سبا زموږ شرکت مده مورنې جبه د موږ په خوره پښتو وي بازي نور شان پښتو هغه کمپوزر ته چې کم کمپیوټر لیکل کوي کنه هغه تم ډیره مشکل نو هغه پاله سره د پښتو کمپوزینګ پرې خو نن سبا زموږ سره پښتو کمپوزران پښمال سره پښتو اکیډمي کې دوه درې کسان نه
ته پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپان بیا لیکي په 2015 کال کې د پښتو سناسه 2500 کتابونه چاپ شوې دي چې زیاتره د شاعرۍ وو او ځینې بیا د نثر وو. په دغه کتابونو کې ځینې داسې هم وو چې مارکیټ ته یې تر 500 پورې کاپیان راغلي او بیا غایب شول. لیکواله او شاعره حسینه ګل تنها بیا وایي د پښتو د کتابونو لوستونکي اوس هم کم دي.
پښتو کتابونه خو داسې بی مور بی پلار دي، یتیمان یا سیران دي چې ادیبان شاعران جزانان دونه محنت کوي، اول لیکل دونه ډیر زیاته محنت کار وي او بیا د هغه لپاره چاپ کول یو ډیر لوی ستونزه ده چې هغه خور نشي کولای چې په خپل پیسو یا په خپل لګښت باندې دونه وسته او فکر نه لري او بیا ادارې هم تاسو ته پته ده چې دونه ډیر زیات مضبوطی نه دي. نو دا ده چې د پښتو کتاب په نن وخت کې چاپ کول دا یو ډیر زیاته ګرانه خبره ده، خو د دې نه زیاته مهمه خبره دا ده چې دغه کتاب بس بیا د خدای سره ته پروت نه ده، د لوستونکي وي نه ده، د په پیسو باندې اغستونکي خو زه وایم چې د نش برابر دي اړشته دی نه.
د پښتو لیکوالان وایي په دغو کتابونو کې زیاتره لیکوالانو او شاعرانو په حالاتو لیکل کړي دي چې څنګه یې په سیمه کې بدامنی او نورې امنیتي مسلو ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړي دي او ځینو بیا په ټولنیزو مسلو خبرې کړي دي. د پېښور د اسلامي کالج او پوهنتون استاد لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی بیا وایي له تیرې سمو دی راهیسې د پښتو د کتابونو په چاپ او له دې سره د مینا لرونکو په شمېره کې زیاتوالی راغلی دی.
د پښتو کتابونه هر کال په باقاعده کې باندې خبر چاپ کیږي او یو وخت داسې و چې یو دوه کاله درې کاله ما د دې جایزه اخیستې وه او په هغې کې اکیډمي آف لیټر یو ریسرچ کړی و، د هغې مطابق په ټول پاکستان کې د پښتو کتابونه زیات چاپ شوي دي. په دې کې د ټولو د ښه کتاب د اکرام الله ګران کتاب راغلی دی، ژوند سزا سیدوبې دی، بیا د هغې نه پس د ادیش شمس القمر کتاب اولمبی ځل راغلی دی. په ژوند باندې خو موږ ډېر کوشش وکړو چې زه باندې دا کتاب چاپ کړو، هغه نه چاپ کړو، د هغوی د وفات نه پس هغه کتاب چاپ شوی دی، پیمانه د غزل. او د دې نه علاوه د خیبر افریدي
عباسین یوسف زید هم وای اوس ته وخت له تیرېدو سره د پښتو کتابونو مینوال او لوستونکي هم زیات شوي دي. تاسو د فرخنده صدر رپورټ اوریدلو. د افغانستان فوټبال لوبډلې تیر ورځ په سیالۍ کې سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره د جنوبی ایشیا فوټبال اتلولې پایلوبې ته لار برابر کړه. د افغانستان لوبډلې سریلانکا ته د 0 په مقابله کې په 500 ګولونو مات ورکړه او نیمه پایلوبه یا سیمی فاینل یو ګټه. د یکشنبه یا اتوار په ورځ په پایلوبه کې به د افغانستان لوبډله له هند سره مخامخېږي. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره فاینل مسابقې ته ورسېده. د افغانستان لوبډلې پرون سریلانکا ته 5 ګولونه ورکړل، خو د سریلانکا لوبډله د یو ګول په وهلو هم بریالۍ نشوه. د افغانستان د فوټبال د لوبډلې مرستیال روزونکي علي اسکر لالی پرون وویل چې د ملي لوبډلې لوبغاړي د اتلولۍ د ګټلو لپاره تیاری نیسي. د افغانستان وروستۍ یا فاینل مسابقه له هند سره ده. لالی څرګنده کړه چې هند پیاوړی ټیم لري، خو افغان لوري به هڅه کوي چې د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د سیالیو د اتلولۍ جام کابل ته یوسي. موږ به ډېره هڅه کوو چې جام کابل ته یوسو. زموږ لوبډله پر هند پیاوړې ده. موږ د هغوی په پرتله ښه انسجام او ښه تیاری لرو. زموږ لوبغاړي په ښه روحیه سیالۍ ته تیاری نیسي. زموږ لوبډله بشپړه تیاره ده چې د آسیا د جنوب د هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ لقب دفاع وکړي. د افغانستان لوبډلې د پرونۍ مسابقې د لومړۍ نیمایي په وروستیو شیبو کې اول ګول وواهه، خو په دوهمه نیمایي کې د ګولونو سلسله جاري وه او سریلانکا په دفاعي حالت کې وه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلي د اسیا د جنوب د هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې تر اوسه 15 ګولونه وهلي او یوازې یو ګول یې خوړلی دی. افغانستان د بنگلاديش لوبډلې ته د 0 په مقابل کې 4، د بوتان لوبډلې ته د 0 په مقابل کې 3، مالدیف ته د 0 په مقابل کې 4 او بل اخر پرون سریلانکا ته د 0 پر وړاندې 5 ګولونه ورکړل. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په 2014 میلادي کال کې هم د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په مسابقه کې د هند لوبډلې سره مخامخ شوې وه او هغه مهال افغانستان هند ته د 0 په مقابل کې په 2 ګولونو ماتې ورکړې وه.